سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشن د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپې تر 2 ورځو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو، کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې د کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پښتنو هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب پکې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار بعد څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبه په ویلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیارغونې چارې له څه مودې بهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. پیلمی کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوی دی چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې 8 شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سه‌شنبه پر ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سندولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 4 شپېته ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یو ځای شوي چې یو نیمسلي وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې درته دا مطالب لرو. خبرونه کې برا سره د پخ پرونه کې برا سره دا واورې چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغان نجونو او ښځو نه عادلانه دي. دا چې د میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بې درکه کېدو نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس مهال بې دلیله څومره خلک بې درکه دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کېږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
نورستان ته به هم ور شو چې 15 ورځې کېږي په یو ځنګل کې اور بل شوی دی. دا چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته، ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشي تاسو زموږ راک د ازادي رادیو نوري رازو د دغه خبرونه نوري مطلب ته د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو خزو په زکړو بندیز د طالبانو ډیر نه دلانه عمل دی من وینسکاک د خبره پرون خبره لاندې کړې ده هغه د خزو پر وړاندې د طالبانو سلای چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی او د هم ویلې د شوه متحده ایالاتونو د طالبانو خود خزورول په ډیر زیر سره څاري تفصیل به راپور کړي
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په زده کړو بندیز بي زمير عمل بللی وای دوی د طالبانو لخوا د خوځو زورول په دقت ساري هغه پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې یې ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري خو بیت وینسکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو خوځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1948 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال کې بریا ته ورسېده له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي حقوا یو شمیر افغان فعالان هم له نجونو خوځو سره د طالبانو چلند تبعیض بولي او تر خوای دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي فعال او خبریاله شیرینا محمدی
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودری د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سی هغه په اسلامي چوکاټ کې مشخص حق واړو ټول نهادونو هم داسې چپ پد دي هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفې موضوع سی
طالبان وخت لبی ازلی رسیدو وروسته افغان جونیا خو زی لزدا کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایل دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډېرې ازادۍ اخیستې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام د یو شمېر ښځو په خبره دوی د کابل په نورنۍ مکرانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د ښځو پارک هم تړل شوی دی دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه وو او له ورتلونکو سربېره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو ښځو مخ ته وړل تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړ د کور د کارونو نه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول ناهیلی شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و دلته خو نارینه نه وو
د لومړی مکرویانو اوسیدونکي او افغان لیکوال اوږه یمیل وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی ښځې د بنډار او ټولېدلو لپاره هیڅ ځای نه لري اغلی امیل ازادي راډیو ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل د اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله خو په خبره اوس طالبانو لاغ هم محروم کړه
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې سمبوسې چپس او نور خورا کباب منتو داسې نور شیانې خرڅوو ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پخو ته به مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات، میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تېرو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي، لکه مونږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه یې تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي وایي په خپل کار کې 6 کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ور باندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لږ وګرځم دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسېدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان آکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له 6 ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستي.
نن د اګست 13مه د جبري لاترکه کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترکه کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اګست 13مه د جبري لاترکه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په 10مه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 تنو همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدی چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریږي، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا وروري محمود شاه حبیبي 2 کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات ښځینه زندان رئیسه علي عزیزي هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10مه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال لدارکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علي عزیزي ورور محمد نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي، تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد کڅام تازه د دېدا او پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د اغلی عزیز کی پاړه معلومات نه لري او خای هغه د تخې پر محل افغانستانه وتلی وي. د بشری حقوقو فعال شکر الله مشکور جبریل درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولی.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستم
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبریل درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنیو ته دا حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شول.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري لادرکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې اصلې واکمنېدو وروسته د جبري لادرکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري لادرکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پله پسې ډول دا ډول ادعاوې رد کړې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 1 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري لادرکې دو لږ تر لږه 14 پېښې ثبت کړې دي. ملګرو ملتونو د جبري لادرکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې په ټولنه هم اغېز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي، جبري لادرکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي. هغه د جبري لادرکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پرېکړې لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لادرکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 یې د جبري لادرکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرګې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګې مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګې مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د برګې مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکمکو ورته وایي، هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو 2 ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانو پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سخت تیز دی، وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلی اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤل سرتاج الدین صافی
د ځنګل سوځیدل د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزې پیدا کوي. کوم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسېدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسېږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نخترو او ځنغوزیو دنګې ونې سوځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اګست دیرشمه له افغانستان د روسي امریکایي سرتیرو د وتلو له دویمې کلیزې سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د 2008 کال د جولای میاشت کې له افغانستانه په وتلو پیل وکړ او روسي امریکایي سرتیرو هم همدانن ورځ باندې د 2008 کال په اګست دیرشمه له افغانستانه ووته. د راپور درته خبرو له دې راپور وروسته په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو اوریدلې مهیروي.
د 2008 کال د اګست په دیرشمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوو کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2008 کال د جولای په میاشت کې له افغانستانه په وتلو پیل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اګست په دیرشمه له افغانستانه ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر ازادي راډیو ته وویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځام سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی. اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوړی د موضوع د حساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپلې خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځئ، څه کوئ، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2008 کال په اګست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی. انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خدینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګ او بریدونو قربانیان وو. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډېرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یوه مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
دې دوو کلونو وښودله چې دا وتل په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او پریکړه یې وکړه چې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي چې د آګست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 120,000 افغانان هم وو چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د آګست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقونو فعال رحیم جامی وی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیاره کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه لاسه ورکړو. اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضروري چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1989 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډېر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از
دستاوردهای گذشته د تیر لاسترولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړی توګه په تیر او اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې ګمرا کوونکې وي.
لبلی خوادی سولی او خوشنات د مطالعاتو د مرکز بخانه مرستیال او د دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډېری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې سارې اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوحې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت به په هېواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په آګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ډاکټر منشی مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکوونکو د وژنو، زنداني کیدلو، شکنجه کولو او ور کیدلو راپورونه خپاره کړي دي، خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل یې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو ریدونکو په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستان وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندی کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړی سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعفران لوبه ورو پیل کړه. تر لومړنیو 100 اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 101.5 منډې وکړې او ابراهیم زعفران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پرېوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنکړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او نهش پیت منده یه هدف وطاکه. پا افغان توپ وحونکو که دازل دا پایل او پایلو پارو ش پایل ور نکره. خو مجیب رحمان دا لوب دلیملا ور وطرلا اوتر دو سوا و مندوی لوب دل بوتلا. مجیب نیمسلی زو وحلا او درش پیت منده وکره. دا پا نریوال کرکت که دا مجیب لمننه نیمسلی زو تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډله د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرانس کې چې آسیا جام ته یې لوبډله اعلانوله وویل هیڅ فکر یې نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینهوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله ښې لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکوي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره دا ځل 18 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځئ نور تفصیل په دې رپورټ کې له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل 18 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 30 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پوړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومند د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختم شوه. کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی دخوا نه موږ ته راکړل شوی وه، موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبی وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاءالله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلادیش او پر 15 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې کوي. صفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلادیش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلې. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 50 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلادیش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلادیش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولی شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپوهنې بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 کسیزې لوبډلې ته ورزیات شوی. دی د څه وخت لپاره ژوبل و او له ټیم لرې پاتې شوی و. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسېدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسېدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرګونی پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیر سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د آسترالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم لیکنه کړې ده. وروسته له هغې چې آسترالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د آسترالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د آسترالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او آسترالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د آسترالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاده لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په اقباش لیک کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې آسترالیا خپل پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د آسترالیا د بیگ باش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرولو بهیر پیل شوی دی او آسترالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې د راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلی خان په یاد لیک کې د ایډ سټرلیټ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سږني پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی ده. ته ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډېرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پرېکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینی مای ته راورسیدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړې آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو ل خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومن دی. نور په مرکه کې ووري مومن صاحب، به خبرونه تستړی مشي د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې درې د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما پد معنی د پاکستان پر وړاندې پنځوس ورځې سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږه ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږه خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش، او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې دا د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړه شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلې وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په معنی دغه هغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهرونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې اتویش لوبغاړي لانګ کړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغسې وعدې شوي وي چې د بنګلادیش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښې هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو په داسل کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادی چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري، خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینهوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټ پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکنه پلان شوی او دغه د لوب مخکنه پلان شوی چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبيږي د کوم لوبغاړي به بنگلاديش خلاف لوبيږي کوم لوبغاړي بیا ایشیا کپ او ان تاسو انتظار کوی کې ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروسته څو کلونو کې لوبيدل نه دي کې شاکه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي. دا زمونږ تاریخ ته دغه سي چې مونږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډیر سینیر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په کې باندې باندې کېږو مقصد دوی ډایرکټ لار پیدا کی نو بیلنس کو کتل شي په هیڅ صورت بیلنس نه دی ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کو کتل چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده مونږ مسله په فاست بالینګ کې ده خو مونږ دیو فاست بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر واګه مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړ بیټنګ هم مشکل لرو اکم لوغړی چې اوټ اف فارم وي انجری نجیب زدران داګه په ځای چې کوم لوغړی راګړو هغه مونږ په کور باندې کې شاید کمال نو زما پاند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته ترانسفر کول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوې دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کې نیول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې عمله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سر انصافی راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو نوید اظهار نوید کینول شو سید شهزاد کینول شو دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټ اوډ نه ده خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه وړي تر میل لوبغاړي ته پورې ورسیږي هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې مونږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي یوازې دې لپاره چې مونږه مینوالو ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کړو تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همداسې روانه ده یوازې شخصیت وژنه کېږي استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیټاور نو ډیټاور خو تاغله مېش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیټاور نشي کولای او کوم بالر چې تا ډیټاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړ شو او مېش دې ورکړ چې دا ډیټاور کولای شي. آیا ډیټاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورلد کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دادی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه لري د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي دا هماغه لوبغاړی ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې وي په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زمونږ میډل آرډر کې رحمت شاه نجیب حشمت نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه مونږ وروستۍ پنځه سوریزه لوبې یوه لوبه وروستۍ چې ترسره کړې دغه مونږ بیلیل دي خو پاکستان کې وکټ ته پکتو چې هغه فلیټ وکټ دي قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي نو پاسپالان د پر خیر سپورټو کی نو لاهور کې زما په معنی چې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دی د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي نو زه دا سره اټکل کوم چې سریلانکا او بنگلاديش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کوګورو ابراهیم او ګربز دواړه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې کسام کنسیسټنسی نه لري خو هغه رنزونه کوي او چې کله رنزونه کوي نو بیا ډېر رنزونه کوي نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کېنول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کېنول شوی وی خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنت فیصله وه خو دوی کېنول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم وي هغه بیرته فارم ته راولي نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنا چې ته زما سی نه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کېږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدو نه وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کېږي لاندې ځي په هغه باندې سوشل میډیا په هغه باندې کوچز په هغه باندې کپتان په هغه باندې سلیکشن کمیټي دا ټول تاثیرات پرې راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د کپتان په حیث باندې د کوچ په حیث باندې نو دا کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره په دې هیله چې که رحمت شاه جوړ وي تیار وي فټ وي د نجیب سره باید دواړه د بنگلاديش خلاف پراتونکو سیالۍ کې حتما ولوبول شي ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کېږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بالینګ نشي کولای اوسې تازه ویلې دی وفادار ډیت بالینګ نشي کولای دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده.
ګورې د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیپ سلیکټر کوم خبرې دي زما په لمنې دغه کس ماته داسې هوش کې ډېر نه ښکاري نو د دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږ دغه کسان دغسې پریښي دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي. نو چې کله تا آلریډي نه ویش لوبغاړي اعلان کړي دي نو د دې مخه همدغه تل نیول شوې ده بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی زهیب بید اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترین لوبي وکړي په میل لوبډله کې همدا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترین چانس جوړیږي ځکه یو خو لیفټ هینډر دی بل ښه سټرایک ریټ کې رنزونه کوي ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په سریلانکا کې دی په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدای شي. نو زما په اند باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې یو خو د لوبغاړو نه بېخي معلومات دا نه لري دا هوایي لګیا دی او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون دپاره نوموړی دغسې خبرې کوي چې فلانکی پوره اوړنه نشي کولی فلانکی ډېته اوړنه نشي کولی. نو دا په خپله په ده باندې نیوکه ده یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په 38 لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوستی دی او بغیر د لوبولو نه د هغه د سرنوشت په اړه باندې ته فیصلې کوي. نو ما په خیال جواب یې په خپله اسدالله خان سره دی که په خپلو انتقادونو باندې او په خپلو خبرو باندې پوه شي.
د آسیا جام لپاره په اعلان شوې لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل ایشیا کپ لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوي دي دوی دا نوبت په اساس باندې اخیستل شوي دي نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته په کتو مخالف لوبډلو ته په کتو باندې یا په لوبډله کې ضرورت ته په کتو باندې نه دي اخیستل شوي. تاسو ته پته ده موږ په بیټنګ کې او په فاسټ بالینګ کې مشکل لرو، خو دوی موږ ته په سکواډ کې درې لونډران اضافه کړي دي فاسټ بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوي وو، او دغسې کارونه همیش د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې چې د لوبډلې توازن ورسره خرابیږي. او موږ د دوه کالو یا څلور کالو انتظار سره سره په کټو ایونټونو کې به بدبختانه نه پوره تیاری لرو نه بیلنس سکواډ لرو. په اصل کې چې هر ورلډ کپ ته موږ چې کوم سینیئر لوبغاړي انتخاب کړي دي او یا ایشیا کپ ته، نو موږ ته یې چې زمونږ کوم استعداد دی دغه استعداد په اساس باندې موږ ته پرفارمنس نه دی کړی، نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتګ په ځای باندې موږ په خپله ایمرجنګ لوبغاړو باندې چې زمونږ کوم آینده دي هغوی ته ډېر زیات پام وکړو، هغوی ته پراپر او منظم چانس ورکړو، هله به زمونږ سکواډ هم جوړېږي. کېدای شي موږ په لومړیو کې ماتې وخورو، لومړیو کې لوبې وبایلو، خو آینده به زمونږ سیکیور او محفوظ وي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، دا ونې خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.